دغه بدګون راوستل شي.
بیا سلیمه شه اوریدونکو لیدونکو د بی بی شرینی خصوصي خبرونه تاسو ته نن وړاندې کوو. څنګه چې تاسو به لیدلی هم چې د امریکا صدر جو بایدن د شپې 9 بجې د ټاکل شوې ده چې د شپې 9 بجې دلته کې د واشنگټن ډي سي او کده سیمه خبرو وکړو الته کې په پاکستان کې خو به 9 بجې او په افغانستان کې به 15 بجې زبای ما شپږ بجې نو دا وینا به تاسو سره نیغ په نیغه شریکو. دا هم د کانګرس دوانو ایوانونو غړي غونډې ته دا وینا کیږي. سټیټ اف دی یونین وته ویل کیږي او دا هر کال د امریکا هر یو لسمشر هر کال دا وینا کوي د کانګرس دوانو ایوانونو غړي غونډې ته. په دې اړه بنوري هم خبرې طریقو زموږ سره په خبرونه کې میلمانه هم راځي. ډاکټر فخر النساء یوسف زای صاحب ورسره د کالیفورنیا نه میلمانه کیږي. دا غي سره هم دا خبرې کوي چې لکه د بهسي او افغان میرمنې اغه سو امیدونه لري سهيلي لري او ستامي لري چې د دې نن چې کوم دا خبرونه دا وینا به وي د امریکا ولسمشر جو بایدن. بیا ورسره زموږ سره جانګر خټک سیب هم راځي. دا هو سره به هم خبرې طریقو
بالکل ګوره بچي د یعنی دا کلنی د صدر اعظم یو وای چې د صدر دغه کلنی وینا مبینه سره مهمه ویني ګنجانی او په خاص ډول کوګور چې په نومبر کې انتخابات هم را روان دي او په داسې حالاتو کې دا وینا سره محتوا لري اهمیت لري. نو دا ټول هغه پښتنې دي چې موږ به کوو او که تاسو هم څه پښتنه لري راستو ولې سي د فیسبوک او یوټیوب لاله ځخه او ټلیفون هم ولې سي موږ ملمنه به هم په څو شی بو کې را سره ملوي
ورسره به اوریدونکو لیدونکو ته دا هم وایي چې دا وینا زکه هم مهمه ده چې دا د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوسنی مودې اخیرنی وینا ده دوانو د کانګرس دا چې کوم دوانه د ایمانونو دا غونډه ده. نو دا په دې باندې مهمه ده ډیر سیړونکو هم دا وایي چې دا زکه هم د څنګه چې تاسو وایي چې صدارتي انتخابات هم را روان دي په نومبر کې او چې کوم بنیاد چې کوم د غوندونو پامانس کې په خپل چې په یو غون کې ترمنځ د انتخاباتو یا پرایمریز وی هغه هم دا چې کوم یو ډیر لوی دا تر سره شو ده د نه هياسي شنبه په ورځ باندې چې سپر ټیوزډي ورته ویل کېږي
او په ټول امریکا کې نن شپه چې د ډیره مهمه شپه ده ولې چې صدر په خپل کابینت په خپل استراوړنی بیانوي د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منزوري ته تسوي او خلک به قانې کوي چې د نومبر په صدارت ټاکنو کې بیا راي ورکړي ودته. نو سو یعنی خپل یو ځانګړی اهمیت لري
بالکل. بیا ډیر خلکو هم نه کچې کوم دغه ویل کېږي چې دغه تمه کېږي چې صدر بایدن په خپل دی وینا کې په امریکا کې د بنیادی اډانو د دارو درملو او د بیو او ورسره د ځکونکو ته د پورونو ورکولو د حمل د اسقاط یا د حقونو او د وسلو د مخنیوي چې کوم موضوعات په دې به هم خبرې کوي. دا چې کوم امریکا
دننه
چې کوم چیلنجز یې
هغه دي اقتصاد دی د اقتصاد سمبالښت دی د زیژوند حقوقونو دی د وسلو د کنټرول لاسي
لکه بیا د امریکا ولسمشر لکه دا هم وایي چې دا غي په دې تمره موده کې په روزګار کې زیاتوالي راغلي دي نو کری چې دی نو هغه سیوا شوی دی
د روزګاری
لکه مې راغلي دي
د دې ترڅنګ به سیاسي سیاست چې دی خارجه سیاست چې دی دا په حق له باندې هم د امریکا او د بیا د جو بایدن صدر په داغه وخت کې چې دی ولسمشر پاتې سوی دی په دې کې سیاست خارجي څنګه او د خارجه سیاستي څنګه نو په دغه ټول هغه موارد دي چې دغه وینا ډیره مهمه جوړوي او دا چې ټول خلک د امریکا ولس وایو د نړۍ ټول خلک وایي چې دغه وینا ته پته مدي او ګوروبه موږ به هم نور معلومات تاسو شریکو
او دونکو لیدونکو ک تاسو هم
نظر لري
شریکول شي او تر سوچي زمو سره مل من راضي نو یو ورکی د میته بور شو او ولې چې پیغامونه خوره روان دي خو غواړو چې د میته هم ور شو کوشش او هڅه کوي چې ډاکټر فخر النساء یوسف زئی د خبرونه کې را سره ګډون وکي او کوشش کوي چې اړیکې وسره ونیسو ولې چې تاسو سره ستونزې کې دي شي
خو ور به شو یو ورکی د میته به ولار سو تاسو چیرې زیما زمر سره وسی.
وی او ای دی وا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata la divasara osei.
بیا سلام شه اوریدونکو لیدونکو د بیبی شیرینی هدی خصوصي خبرونه ته اوریدونکو لیدونکو ساس پیغامونه را روان دي. ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل نظر شریکوي او څنګه چې تاسو یې زلی بیا هم دا وایو چې نن په د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس دوه ایوانونو غړي غونډې ته وینا کوي. خپل کلنی وینا چې سټیټ اف د یونین ورته ویل کېږي. موږ کوشش کوو چې ډاکټر فخر النساء یوسف سي سره تماس ونیسو د خبرونه کې بل سره په یو سو شیبو کې ګډون کوي. که تاسو هم څه پوښتنې لرئ د سیډونکو څخه نو تاسو هم
څه نظر لرئ که تاسو هم د امریکا سیاست تاسو تعقیبوي نو خپل نظر سره شې چې په دغه وینا کې تاسو څه تفسیرګي پلاره یاست. هغه کوم موضوعات چې تاسو غواړي یا تم لري چې صدر جو بایدن به په دغه وینا کې هغه باندې خبري وکړي نو تاسو هم که تاسو د امریکا سیاست تعقیبوي نو تاسو خپل نظر سره شریکولای سي. زموږ سره مشقدر منه میلمنه ډاکټر فخر النساء د کالیفورنیا سره د محل سره مل سوي ده. تاسو سره غلاسته ختم مروله
بخیر سړی مشي
سلامات
خیر
دا استاد ګرانی همکار ته سلامونه او ټول دوستانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله لرم چې جوړ او خوشاله اوسئ.
آباد اوسئ. ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون مو کوي. ډاکټر صاحب یو ډیر مهم ورځ ده نن په ټول امریکا کې. البته وایم چې ټول امریکا سترګې په لار دي، نه یوازې امریکا ټول نړۍ وایم. د ولسمشر جو بایدن هو وینا ته منتظر دي. د یو افغان مېرمنې په صفت باندې یا د یو افغان مېرمنې په نمائندګۍ باندې تاسو د ولسمشر جو بایدن په وینا کې وینا ته څه تمې لري او څه غواړي چې په دغه نننۍ چې کوم د دې وینا ده په دې کې دوی په کوم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي؟
د افغان مېرمنې په صفت باندې زه فکر کوم چې طبعاً زموږ اولنۍ او اخرنۍ اندیښنه د افغانستان ملت او مخصوصاً زموږ مظلوم معصوم خويندې او میندې دي. هغه تنکي ځوانان دي چې د مکتبونو په حساب پاتې دي او د مکتب او د ښوونځي او پانتون دروازې او پرې تړل شوی دي. نو د یو افغان مېرمنې په صفت باندې زما هیله دا ده چې جو بایدن د یو مقتدر جمهور رئیس په صفت د افغانستان کې هغه ناورین چې روان دی او یو عامل دی چې دا ناورین په افغانستان کې راوستل دی له پلانه د افغانستان او وطن او افغانستان خلک په دغه تیارو کې اچول نو او اله لرم چې نور کلونو کې دومره توجه نه وکړي نه کوم پیسې خاصه کله چې سړی ګوري د اول نه رئیس جمهور جو بایدن دومره مثبت نظر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په حق نه درلودره. د مثال په ډول زه چې کله ګورم مثلا کله چې د کاندیدو د دیموکراتانو په وخت کې په یو تلویزیونی مناظره کې داسې ویل چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې هیڅ امکان نه لري چې سره متحد شي. دا یو پارچا پارچا سوی هیواد دی. یعنی زما هیله او د افغانانو هیله دا ده چې دغه منفی اغیزه چې دی په د افغانستان په ولس باندې اچولې دی او دوی په روحیه کې داسې ورکړې دی چې یعنی تاسې هغه ملت یاست چې هیڅ وخت اتحاد نسی کولای. نو اول په اول زموږ هیله دا ده چې دغه سي منفي که شر نسی ویلای وي مرز خیر ته امید دي شر مرسن. که څه مثبت تفسیر او تحلیل دې زموږ د هیواد نسی کولای د اقل منفی غیزه باید خلکو ته ورنکی نړۍ ته ورنکی چې دا ملت داسې ملت دی چې وړتیا د اتحاد نه لري. افغانستان ملت اتحاد لوت او دغه سوپر پاورونه کله چې افغانستان ته راغلل د شوروي نه نیولې بیا وروسته امریکې د دوی د افغانستان ملت ټوټه ټوټه پارچه پارچه کړو. نو هیله لرم چې اول دغه خبره بیرته واخلي چې افغانستان ملت وړتیا د اتحاد نه لري. موږ متحد خلکو، موږ افغانان د ډیرو اقوامو څخه جوړ شوی دی او په کلونو کلونو دوی لکه خویندې ورونه یو بل سره ژوند کړی دی، یو بل سره خپلوي کړی ده، ودونه یې سره کړی دی، تربګنې یې دومره نه درلودله. دغه بهرني لاسونه دی چې د افغانستان ملت یې سره ټوټه ټوټه کړو. نو اولنی خواهش زما دا دی چې په د اوسنۍ در پیغام کې چې د ډیر مهم ورځ دی امریکا د پاره او نړۍ د پاره ستاسو په خبره، نو که د مثبت خبرې د افغانستان په حق لنی سي کولای دغه منفي خبرې دی نه کوي. یو دوهم دغه پرون ماول وستو چې دغه ننم چې د امریکا د خارجه وزیر سپوکمن یا سخنگوی ول چې یعنی تعلیمی کال په افغانستان کې شروع کیږي او نن د کپ د میاشتې ولا سمده دی لسی ورسته په حساب نوې کال را رسیږي. او تاسو پیژی چې دوهم ورځ د نوې کال د دی لسو او څوار لسو دریم کال المریز کال باید تبونه په افغانستان کې شو سي. او دا نمائنده وایي، دا سخنگوی وایي چې د افغانستان د پیسې په نوي تحصیلي کال چې شروع کیږي بیل انجونو دا یو ډیر غمنګیز خبره ده. نو زموږ په نظر د یو سپر پاور په قدرت په اساس زموږ هیله دا ده چې دوی کولی سي چې په طالبانو باندې فشار راولي د دې په ځای چې ورته زاری وکړي ورزنه خواهش وکړي چې تاسو باید مکتبونه خلاص کړئ. دا د ریچارډ بنټ د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د نماینده په خبرو کې مکمل دی چې د بشري حقوقو په افغانستان کې تر پښو لاندې شوی دی، او مخصوصا د نجونو په حق لا او د شوزو په حق لا چې اوس اتا دوی اجازه نه لري چې د کور نه بیل محرم نه ووزي، دوی اجازه نه لري چې بیل هغه تحمیلی حجاب چې دوی تعین کړی دی طالبان تعین کړی دی دوی باید باندې ووزي حرکت او فعالیت وکړي. ټول فعالیتونه د دوی نه نیول شوی دی، حق د ایم، حق د تحصیل، حق د کار دوی نه اخیستل شوی دی. حتی اوس روان دی چې د ادقل د ښځو غږ غواړي چې بند کړي، یعنی ښځې اجازه نه لري چې پیسې په رسنیو کې تلیفونونه وکړي یا خبرې وکړي. او زه فکر کوم چې دغه نطاقان چې اوس په دا داخلي تلویزیونو کې خبري کوي دا یو نمایشي پالیسی، سیاسي پالیسی ده. زه باور لرم چې جو بایدن او دغه حکومت وغوړي، جمهور رئیس وغوړي د طالبان باندې فشار راوستلای شي، او دغه پیسې چې دوی هفته په هفته د 40 میلیونو نه ماوریدل چې مبلغ ډیر ده، دا که دوی باندې بند کی زه مطمئنه یم چې د افغانستان په انجونو او شذو ژوند کې به یو شبدلون رامسته شي. نو زموږ خیله دا ده چې د افغان د امریکای جمهور رئیس د یو مقتدر جمهور سوپر پاور په صفت باندې یا ابر قدرت په نمائندګۍ کله چې خبرې کوي د افغان مظلوم ملت نه هیروي، او که په حساب خیر نه رسیږي شر دیونه رسوي، او د داسې خبرې دی نه کوي چې د افغانستان د ملت یو منفي اغیزه ټولنې ته وړاندې کی، نړیوالو ته وړاندې کی.
ځکه چې to support strengthened engagement with the relevant components of the facto authorities ډیره
مننه کوم تاسو ډاکټر فخرنیسا یوسفزی دا یو غږ پکې د شاله روان دی دا یو
د ملګری مېرمنې غږ وینا
د ملګری ملتونو ته وینا ونه واغی تاسو د غږ د پاسره د ډیر پر بخنه غواړو نو فخرنیسا یوسفزی صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو د خبرو لپاره
وخت راوستو تاسو سره سره لسته مننه کوم
خوښ کوم تاسو
د خامخا له
شباشه
خوشاله ورځ ولرئ السلام علیکم
السلام
علیکم قدر مل دوم کاریدونکو زموږ سره غلي ډاکټر فخرنیسا دا مهال د کالیفورنیا سره سره مل و دوی د افغان مرمنو د حقوقو مدافع دي د افغان مرمن لپاره کار کوي د حقوقو لپاره کار کوي په دې خبرونه کې و او خپل تمې شریک کړل چې د افغان مرمنو په نمائندګي باندې دي د صدر او ولسمشر جو بایدن په وینا کې دوی څواړی چواوري
نو نوري هم خبرې ترې بکاو زمو سره په اسوشي بو کې جانګر خټک صاحب هم راځي د یوک څخه خو اول به ورزو یو ورګي د میتا ورسد د میتا لونه مخې به وای
چې دا مهال تاسو په ژوندۍ باندې باندې ګوري چې ټول ملمن هم را روان دي او ټول منتظر هم د ولسمشر صدر جو بایدن را تخت دي چې هغه هم راسي او په اسوشي بو کې به دا غوډي وینا هم شروع کیږي موږ و تاسو ته راسن مستقیم من ټول په ژوندې باندې هر معلومات تاسو شریکو د نن شپې دا نو تاسو چیرې زیما
او دا تاسو دا عکس دا ویډیو چې کوم تاسو لیدونکو وګورئ دا د دوانو ایوانونو هغه غړي غونډې دا دوانو ایوانونو هغه غړي راغلي دي او را روان دي ځنه پکې راغلي دي ورسره به دا هم وایو چې مرستیاله ولسمشره کاملا هریس چې دنو هغه هم ایوان ته راغلي ده او برني سانډرز پکې هم ښکاری نو هغه شان نور هم د غړي چې دینه د کانګرس هم د دوانو ایوانونو
ګوند تاسو وغړی ولیدلای سي په داغه
نو ورزوبې وړو کې دمه تا
لار بس وای وړو کې دمه با خو چیرې زیمه مر سره وسې
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
استریم په خیر اغلس خدمت ملیدونکو اوریدونکو به شي نسانه خبرونه د مهال تاسو ګوري او اوري او د مهال مر سره د نور خبرو اتر لپاره د دغه ځانګړي خصوصي پروګرام خبرونه کی د خبرو لپاره اتر لپاره وایم چې مش قدر من میلما چانګیر خټک صاحب د نیویارک څخه سره مل شوی دی خټک صاحب تاسو سره اغلس وایم
په خیر سوي مشي
ډیر مننه صاحب نگین صاحب تاسو ته ټولو کتونکو او رودونکو ته سلامونه احترامونه څنګه یې تاسو
وعلیکم السلام
شکر دې خیو تاسو هم جوړی اس
او خاطه زنګر ما ته د چي مو تسکلی ده
په فلم اوس کټ پټلا
مزاونن خو به یې خناس یو کنه ډیر مهمه ورځ ده بالکل خټک صاحب څنګه تاسو په یوه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کوم د کانګرس دوانو ایوانونو د ګډي غونډې ته به وینا کوي په یو سوشي بو کې د لګو خطوې چې پات شوې دي خو کومې پښتنې ته براشو اول خو موږ د سټیټ اف د یونین ته وګورو د سټیټ اف د یونین څه شي دی لکه تدې لندو ټکو کې تاسو تاریخ بیان کړئ
دا ډیره مهمه وینا ده هر کال کې د امریکای صدر مودا سلور کالای عموما هر صدر درې کالا سٹیټ اف د یونین وینا کوي او چې کوم اول کال چې کوم کال کې هغه حلف خلی د خپل او دی هغه کال دته سټیټ اف دی یونین نه وای بلکې دته اډرس ټو کانګرس وای یعنی کانګرس تا وینا سټیټ اف دی یونین مطلب دا ہے چې د امریکې دنه حال احوال په باره کې چې کوم یو تقریر دی وینا دا هغه تا وای بیا د دې چې کوم لکه اهمیت دی هغه داسې بده تاسو وای چې دا د امریکې صدر آئینی ذمہ داری ده چې هغه به هر کال د امریکې کانګرس د دې نه خبروي چې امریکې کې څه روان دي او امریکې پالیسۍ څنګه دي او دا چې کم قسم ته قانون سازی پکار ده نو دا چې کم د خطاب دی دا وینا ده دا کافی شیزون د پر استعمال کی یو خو لکه ما تاسو ته آئینی ذمہ واری ده خو دې آئینی ذمہ واری پوره کولو کې صدر یو قانون سازه ایجنډا هم په ګوته کوي کانګرس ته پاره چې ته پکار ده چې روان کال کې تاسو دا هغه قوانین دي چې په دې باندې تاسو کار وکړي او دا تاسو منظور کړئ ور سره بیا ملکی حالات او عمومي جایزه ورکړي چې لکه د امریکې اقتصاد په کمه روان دي د امریکې کې دنه چې کم ته حالات جوړ شوی دي خلکو ژوند ښه شوی دی خراب شوی دی یا حکومت څه کوي لګیا دی نو دا یو بنیادی توګه باندې دا پورا کارکردګي رپورٹ هم وی اور سرا تر روان کال پورا ایجنډا هم وی بیا یو بل مهم ټکه دریم چکم تزو وای وغا ملکی حالات امید جایدا او بیا اور پسې ملی اتفاق او یواله د پارا یو یعنی لار جوړول چې په قوم کې اتحاد او اتفاق وي ټول خلک یعنی ټول امریکایان په یو پاڼه وي ګرچه په امریکا کې همیشا په پالیسۍ باندې خلکو کې اختلاف پاتې شوی دی او نن هم شته دی او بیا ورته دا چې صدر خپل حق کې هم عوامي رائے جوړول لپاره هم دا خطاب استعمالوي او بیا آخري چې کم ډیر مهم صدا هغه دا ده چې دا صدر د خپل نوم په امریکې تاریخ کې په داسې طریقې سره چي چې کم ځای کې تاریخ دا ګوري چې تخ کال یعنی یو صدر پله وینا کې کم قسم ته خبرې کړې ونه هغه تاریخ برخم جوړیږي اوس د دې وینا اوله وینا چې کوم ډیر لوی تاریخ دی 215 کال نه زیات تاریخ دی کال 1990 کې اول ځل چې کومه وینا شوی و دا چې کوم ته د سټیټ اف دی یونین وای هغه هغه زمانہ کې به یونین میسج ورته ویل هغه د امریکای اول صدر چې کم د امریکای بانی هم و چې امریکا جوړ کړی و یا کوم خلکو جوړ کړی و نو هغه کې مشر چې کوم جارج واشنگټن هغه دا وینا اول دل کړی و 1990 کې او دا ډېر مختصر وینا و تقریبا 1.3 دقیقې په کې یا ډېر مختصر خطاب او بیا چې کم ټولو کې لوی اوګدا وینا و هغه 1900 وختم کې هری ټرومن د امریکای استاد پاترشوی دی د امریکای درې شم صدرو دا هغه ټول کې لوګ اوګد خطاب نو ډیره مهمه ورځ ده په دې لحاظ سره
صحیح او خټک صاحب د نن شپې په وینا کې تاسو د صدر بایدن څه فکر کوئ چې صدر بایدن به څه مهمه خبرې یا هم مهمه ټکی په دې وینا کې وړاندې کیا به وی وای یا هم تاسو څه هڅه کوئ څه فکر کوئ چې هغه کم ټیکی دي چې د پوینا کې به موجود وي
ما ته دا ښکاري چې هغه پالیسۍ باندې هم بیلبل ټکو باندې زور اتلی شم خو یو شو شیزونه ذهن کې وساتي یو خدای چې به حیثیت صدر رات بایدن اخري
The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson.
The speaker is the
gentleman from Utah, Mr. Moore.
The gentleman from Michigan,
Mr. McClain.
په دې ټایم کې یعنی د دې صدارتي مودې کې د بایدن د آخري وینا ده بحث صدر کدا دوباره منتخب شول نو بیا غنه پاسپو سلور نورې وینګانې کوي بیا دا چې دا یو د څه وخت کې راځي چې کله بایدن عمر په حواله تر ډېر سوالو چتیږي هغه د وخت هم یو اتیا کال عمر ده بیا دا چې دا بم قتل کیږي چې آغا سمره اوګد خطاب کوي نن دکه چې ورستو کال چې کم وینا کړي واغه یو غنټه او 14 منټ واغ نه اول چې کم وینا کړي و 2022 کې آغا یو غنټه یو منټ اوس کتل بغا دا غوړي چې سمره اوګد خطاب دی او بیا دا چې دا به لکه د امریکای کې چې کم انتخابات کیږي 15 نومبر باندې هغه نه تقریبا شپږ میاشتې اول کیږي لګیا دی یو داسې وخت کې چې کله دا خبره ظاهر ده چې د چکم مقابله دا هغه به پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ سره وي ځکه چې ریپبلیکن پارټۍ کې دننه چې کم پرایمریز وو هغه ختم شول ځکه چې نیکی هیلی واحده چې کم امیدوار وه ټرمپ خلاف هغه دستبرداره شوې ده نو په دې حوالو سره دا ډېر مهم دی او چې کم ټکی به هغه په ګوته کول شي نو هغه کې دوه شیزونه دي یو خو داخلی ایجنډا ده بل خارجي ایجنډا ده داخلی ایجنډا کې ماته دا فکاري چې دا به یقینا چې د امریکای چې کم اقتصاد دی پدې باندې خبره کوي اس کا ته عمل ډیر لوی دلته کې پدې باندې بحث روان دي پدې باندې خبره کوي امیګریشن د امریکای په پوله باندې چې کم سره روان دي میکسیکو بارډر باندې اغلته کې هغه باندې ډیر سیاست ګرم هم دی او هغه باندې به یقینا چې دا خبره کوي او کافی خبره وکړي د امریکای صحت عامه نظام په حواله سره بم کوي او بیا دا چې صحت عامه او ضرابې د امریکای هاوسینګ کرایسس کم دی کورونا خلکو ته د دې اهلیت ورکول چې هغه خپل ځان ته کور واخلي په دې باندې به هم خبره کوي او ضرابې نور ټیکس اصلاحات په حواله به خبره کوي چې ټیکس اصلاحات امیر طبقه باندې وو کې دي شي چې نن زیاتو ټیکسونو اعلان وشي چې کم نړیوال کچا باندې کم خبر دي یعنی نړیوال پالیسی چې کم د صدر بایدن دا هغه په حواله به یقینا چې هغه خپل کامیابو ذکر بم کوي اقتصادي میدان کې مو د سیاست دندېوال سیاست کې خدامو په خیال ټولو کې لوی چې کم ماته نن ښکاری چې هغه اعلان کوي هغه د غزا او هما غزا کې حماس او اسرائیل ترمنځ چې کم جنگ دی هغه په حواله د دې امکان ډېر زیات دی چې هغه دا اعلان وکړي چې امریکا به په غزا کې سمندر کې یو عارضی بندرګاه به جوړوي چې کم ځنه د اوبو لارې امریکا به الته کې ډېر غټه کچه باندې غزا کې مسلمانان چې کم خلک الته دی هغه ته به امداد رسوي نو دا یو ډېر لوی ما په خیال چې اعلان به وي او مقصد دا کده چې دلته کې چونکې بایدن باندې ډېرې نیوکې کیږي هغه پالیسۍ په حواله خوستوګو باندې مسلمان ووټرانو طرفه نو ما په خیال چې هغه د دې جواب په دې طریقه ورکول غواړي بیا ورسره ګوري یوکرین جنگ دی کانګرس کې دا وخت یو کانګرس کې یو بلم خاخته هغه باندې اوسه پر یعنی سناغه منځوري ورکړې د هاوس اف ریپرزنټټیوز کې هغه منځوري لاندې شوې هغه باندې هم ذکر کوي یقینا بیا ناتو کې ایکسپانشن شوې دي یعنی نن سویډن د ناتو غړې جوړ شوې دي ممبر یې جوړ شوې دي نو نن په دې وینا دوران کې اخکاری ځکه چې د سویډن چې کم وزیر اعظم دی هغه هم الته موجود کې امکان زیات دی بیا چې کم غزا کې هغه خلک چې کم اغوا شوی دي او دا وخت د حماس په قبضه کې دي دا غي خپل خپلوان به هم دلته موجود وي نو هغه ذکر به هم بایدن کوي چې هغه الته کې امن د پاره او د دوه خلکو بازیابې د پاره کم قسم ته ګامونه اخلي او بیا ورسره دا چې کم دلته کې د امید هغه باندې د امریکای چې کم نړۍ نورو هیوادونو سره تعلق دی چې کم کې په خصوصي توګه زو چین ذکر به کوم اور سره ما ته دا فهم ښکاری چې منځنی ختیس کې چې کم حالات د وخت روان دي هغه کې د ایران کردار باندې امریکا مسلسل نیوکه کوي ما ته دا ښکاری چې کې دیشي دلته کې د ایران ذکر موشي اور سره دا چې په دې پوره سیمه کې نړۍ کې چې کم د امنیت وضع ده تما په خیال په دې باندې به هم هغه خبره کوي نو ډیر جامع وینا ده او دا هغه وینا ده چې تما په خیال دا په جولای او اگست میاشتو کې چکلا ریپبلیک او ډیموکراټک کنونشن شروع شي هغه وخت کې پورا امریکا ټي وي زیات ګوري چلته کې څوک څه وینا کوي هغه دا اگن اول دا ټول کې لوی وینا ده چې کومه د وخت نن امریکای تقریبا هر امریکای چې کوم غړې دی هغه ټي وي ته مخامخ ناش دي او دا قتل غواړي چې نن بایدن به سوای نو زما په خیال ډیر جامع خطاب وي او وینا به وګدا ممکنه توګه باندې به وي او دا به قتل غواړي چې صدر بایدن سمره توان لري سمره ذهني توګه باندې طاقت لري ځکه چې خبرونه دادي چې سېنېټر کیټي بریټ چکم د امریکای تاریخ ټولو کې کم مرترین سېنېټر د الاباما نه ریپبلیکن کون سره تعلق دی هغه د دې تقریر جواب ورکوي او هغه عمر او د صدر بایدن عمر وګ تقریبا نیم پنیم دی د صدر بایدن یو اتیاو کالو دی او هغه دو سلويخت کالو عمر دی نو هغه په مېز کې دو هغه به جواب ورکوي او چې کم خبرونه دی هغه دادی چې هغه به د صدر بایدن هرې خبره جواب ورکولو پروګرام لري او سره یو بل خبر راځي چې ټایم ډېر کم دی چې پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ دا اعلان کړی دی چې هغه به هم سوشل میډیا د لارې چې کله صدر بایدن دا وینا کوي نو هغه به سوشل میډیا د لارې چې صدر بایدن خپل بیان کې یا خپل وینا کې چې کمې داوی کوي یا هر څه چې هغه وای هغه وای کده دا ټرمپ په اندازه چې کزو دا پویګم چې دا غلط وای نو زه به د جواب فوري توګه باندې ورکوم هغه ته پلی بای پلی چې څنګه صدر بایدن یو خبره کوي یا خونه ټرمپ ورته تیار ناز دی هغه ورته جواب ورکوي مطلب څه شو مطلب دا شو چې دا وینا د امریکای تګلارا هم ده او دا وینا د امریکای سیاست هم خای ځکه چې نن نه زما په خیال د امریکای صدارتي منډه باقاعده د بایدن او د ډونلډ ټرمپ ترمنځ شروع شول او دا به او شروع هم شي چې کله ګوربو چې ټرمپ سوای او صدر بایدن ټرمپ په حواله خبره کوي ځکه چې ټرمپ په حواله مسلسل دا خبرونه دي چې چوپ هغه ډېر د امیګریشن وی ډېر سخت دریز ډېر سخت رائے لري نو دلته کې په دې باندې ډېر سوال نو چتیږي نو ډېر مهمه او دلچسپ وینا به ګورو دا چې اوسغې وایسه
ورسره به اوریدونکو لیدونکو ته وایي چې دا مهال په سکرین باندې تاسو د امریکا د سپریم کورټ چې کوم غړی دی چیف جسټیس او ورسره کوم جسټیسز دی قاضیان هغه تاسو په سکرین باندې لیدل چې اوس راغلل دا مهال په سکرین باندې تاسو دا هم ګورئ چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کاملا هریس او ورسره د هاوس اف ریپرزنټټیوز یا چې د نړیوال کانګرس د سپیکر مایک جانسن دا مهال دا دوه کسان مخامخ دي تاسو ویني او دا چې کوم هم ملمانه راځي دا غوي نمونه هم ورسره
ټول ملمانه تاسو ګوري چې څوک راغلي دي او د دواړو ګوندونو هم وای چې غړي یو لار دي خبرې کوي یا وای چې منتظر دي چې صدر جو بایدن به راځي او دا غوي دراتک څخه به سم دم او وینا هم شروع کیږي
او بالکل ټول پته مري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوس د ایوان دراشي د ایوان د غړي ونډي دا او چې کوم څنګه چې خټک صاحب هم خپل خبرو کوي چې دا د ولسمشر جو بایدن د اوسنۍ مودې اخیری نه وینا ده
او مهمه وینا ده ولې چې د بعد به قرار د انتخاباتو دا کمپاین وای چې هغه به هم راځي او بیا به نوري ویناګانې هم کوي خو د نن وینا محتوا ډېر د وچ اهمیت ډېر دی
دا مهال په خوانی د کانګرس په خوانی سپیکر نانسی پلوسی هم ښکاری په سکرین باندې دا شان د دوانو ایوانو غړي شې دینو هم راغلي دي او تاسو په سکرین باندې هم دا ټول ویني او هر یو تن لکه خپل ورن کې ولاړ دي خپل اظهار خیال کوي دوستانو سره نو اوریدونکو لیدونکو دا خصوصي خبرونه د بی بی شیرینی تاسو ته وړاندې کوو څنګه چې تاسو سره وړاندې هم شریکل شي د امریکا ولسمشر جو بایدن به هم د کانګرس د دوانو ایوانو نو غړي ونډي ته وینا کوي سټیټ اف د یونین په نوم باندې دا وینا ته سټیټ اف د یونین ویل کیږي او خټک صاحب تاسو هم په سکرین باندې دلې شي د سربیا د امریکا د سپریم کورټ چې کوم قاضیان دی هغه د مهال په سکرین باندې ښکاري خبرې ترې کوي چیف جسټیس جان رابرټس هم راغلي دي هغه هم ناشته او ورسره نو چې کوم قاضیان دي یا جسټیسز دي هغه هم راغلي دي او ناشته
بیا هم وايي چې په دغه وینا کې به د امریکای صدر جو بایدن او کابینت خپل لاسته راوړنی په بیانوي او د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منزوري ته اچوي او خلک به قانع کوي چې د نومبر په صدارتي ټاکنو کې بیا رائے ورکړي
او خټک صاحب دا څنګه چې ولسمشر جو بایدن راشي نو موږ به بیا ځای خبر ده دا پاک زی کې بیا موږ فورن هم د کانګرس سی د کیپټل هیل ته ورزو خو موږ به د ملمنو په اړه باندې وایو ډیر خلک ښکاری دا مهال په سکرین باندې او راغلي دي آیا تاسو په دې اړه هم څه معلومات لرئ چې مهم څوک خلک را بلل شوی دي د خصوصي ملمنه په دې وینا کې څوک دي چې را بلل شوی دي
ورې دوا تفکیری یو خو لکه ما تاسو ته د سویډن چې کوم پرایم منیسټر دی وزیر اعظم دی هغه دلته کې نن موجود پوي او باب خل راغلی وي دا که چې ما تاسو خو سکرین خو ما ته په سکرین سره خبري دا وکړي
ما تاسو یو لینک درکړ لګلې او په هغه لینک تاسو کتلې شي
تاسو کمنټری به زه یقین کوم
کله چې ځان ته لینک کولاو کې ما دا تاسو په موبایل باندې درلګا
نه نه خټک صاحب دا ماونه کې ځان باندې باور کوي
ما ته تازه شته دي نو ایو خدای دې چې هغه لکه د سویډن وزیر اعظم او بیا اور سرا یو چکم د روس ولا چې حزب اختلاف ولا چکم یو مشر اغا چکم اوس مړکړل شو او بلکې اغا مړ شولو یو زندان کې روس کې الکسی نوالنی اغا ولا خزه هم نن رابلل شوې ده او بیا اور سرا نن د یوکرين چکم صدر دې داغه خزه ته هم وینا شوی و خوږه انکار دی وجه نه وکړلو چې د نیوالنی خزه دلته راځي ځکه چې نیوالنی باندې یوکرینین خلکو دا خیال دی یعنی هغوی مشرانو دا خیال دی چې هغه د یوکرین چې کم کرایمیا باندې روس قبضه کړی وه هغه د دې حمایت کړی نو ځکه هغه رانغله له خوږې ته هم وینا وه ورسره بیا چې کم په غزه کې هغه خلک چې کم اغوا شوي دي چې کم کې امریکایان هم شامل دي دا هغوی خپلوان به هم نن دلته ناست دي او هغه سره به خبره لکه هغه به ما په خیال سره بایدن به هغه نوم مخلی او هغه به ودریږي بیا ورسره هغه سټوډنټان دغه ما په خیال پدې وینا کې بغا چې کم د طالب علمانو چې کم قرضی دي ځکه چې امریکا کې ګوري چې کله یعنی کالج پرې خو عمومي توګه باندې کا غریب خلک نو هغه ته تعلیم مفت وي چې کله یونیورسيټه ته لاړ شي نو بیا پیسې ورکې کالج هم بیا مفت نه وي دولسم پرې مفت وي نو اغه تا چې کم اکثر خلک په قرضو باندې سبق وای او اگر قرضې ډېر نرم شرایط وباندې وي صدر بایدن چې کله حکومت کې راتللو نو هغه دا اعلان کړو چې زب د سټوډنټ لونز یعنی چې کم دا طالب علمانو قرضې دي دا وزو سمره برخه به معاف کوم اول خیال دا و چې ټولې به معاف کوي بیا غن پس دوباره په سوچ وکړل شو بیا چې نه لزر به کمو نو هغه باندې س خلکو هغه نه استفاده کړي دا او س خلکو لانه د کړي خو هغه کې هم صدا خلک پر رابلل شوی دي چې چا د دینا फायदा اغسته دا یعنی سټوډنټ لونز دا هم د کشانته ګوري ګن وایلنس تل تک امریکا کې ډیر لوی مسله ده یعنی دا چکمه آتشی وسله ده عادی د لاسه ډیر خلک خپل ژوند بیلی نو ما په خیال دی حواله سره هم څوک نه څوک بدلتا موجود وی پن امریکای قومي ژوند کې هر هغه سړی یا خزا چې چا چرته یو لوی کردار لوبولي چې کم کې داسې خلک چې کم فوجاني چې چا د امریکای دفاع کې په غیر ملکونو کې یا دلته کې هر چرته کې څه کردار لوبولي هغه ته هم دلته کې یو احترام ورکړل کیږي همدغه شانته پولیس والا چې کم دغه افسران وی چې چا دلته کې خپل ډیوټي په دوران کې بهادری خولي او ډیر لوی کارنامې کړي هغه ته هم دلته کې عمومن بلنه کیږي او هغه دلته راوستل کیږي او هغه ته ډیر عزت او احترام ورکړل کیږي عمومن دا خلک چې کم په ډیر په لکه احترام سره راوستل کیږي هغه د صدر خزې سره هغه کې نه او بیا هغه چې کله صدر په تقریر کې اکثر دا غي ذکر کوي نو بیا صدر قدام وای چې تاسو او درېږي چې تاسو خلک وګوري نو بیا هغه ته ډېر زیات عزت ورکړل کیږي یعنی اکثر دا سکیږي چې پورا ایوان چې کم کې دا ریپبلیکن او ډیموکراټک ګوند کانګرس غړي چې کم دي کاغه سېنټران دي او کدا ایوان زیری یا هاوس اف ریپرزنټټیټیو یا ولسی جرګه غړي وي هغه په ولاړ اورته عزت ورکوي نو دا یو داسې ورځ ده چې کمزه کې پالیسي باندې خبره کیږي چې کمزه کې سیاست هم ډیر کیږي تاسو باندې وګوري چې زما په خیال دا به ډیر سیاسي تقریر هم وي ولې چې چونکه دینا اول ډیر کم داسې شوی دي چې سٹیټ اف دی یونین وینا داسې وخت کې راځي چې کله یو پرایمری سیزن مکمل شوی نه مونږه پرایمری سیزن خاتمه مطلب څه غړو مونږه دا چې کله په میدان کې امیدواران وي او یو بل سره مقابله کوي او چې کله امیدواران ختم شي او یو پاتې شي نو به مقابله ختم شولا وو اوس دا وخت دی چې دا وینا داسې وخت کې کیږي چې ریپبلیکن ګوند یا پارټي کې دنه هغه مقابله ختم شوې ده نیکی هیلی یو واحد امیدوار وا چې کم ډونلډ ټرمپ خلاف ولاړ وا او چې کله سپر ټیوز ډے چې دا بل ورځ اوښولو 1500 ریاستونو کې اگې سورلس ریاستونو کې او بللا د ډونلډ ټرمپ نه صرف یو ریاست ورمونټ کې وګټل نو هغه نه پس بیا هغه د اعلان وکړلو چې زه د دې چې کم مهم دی دا چې کم هغه صدر لپاره هغه منډه دا هغه نه دسبردار شول نو هغه نه پس ډونلډ ټرمپ یې واځه پاتې شول نو لہذا اوس په امریکا کې هر چا دا رائے دا چې د امریکای صدارتي منډه شروع شول سو په اول دنوا اول دا منډه پاټو دنوا پاټو دنوا چې امیدواران مخه تراولي په چوکې اوس دواړو پاټو امیدواران مخه تر راغلل او دا خبره یقیني شو لا چې دک دواړه به وی او چکم تنگرزه کې وای ری میچ یعنی یو زلبیا صدر ترامپ او صدر بایدن ترمنځ به مقابله کیږي د نومبر کې نو دک هغه سیاست نن نشورو شو
صحیح
او دوه په دې حیران نشم چې صدر بایدن خپل تقریر کې دا سټکی استعمال کی چې کم سیاسي وي
او کدا محل دا چې کم نیخ پنیغه یا بره هراست مونږ ګورو دا کانګرس کې دا ټول چې کم غړي دی راغون شوی دی او یو ډیر خوشگوار ماحول دا محل خکاری ټول خپلو کې خبري اترې کوي او چې کم ملمانه دی یو پسیبل هغه را روان دی او
قرار
امریکیږي او کاملا هریس د امریکا مرستیاله ولسمشره او ورسره سپیکر د کانګرس مایک جانسن هم چې کوم تاسو په مخه د دوتنه یې نه نو دا هم د بیا د غشن دا ټول
شټک سي
وو چې ترسو ولسمشر بایدن دی هونډي ترازی لاسونه پرخیږي چې څوک خخه جیل بایدن دا مهال تاسو کته شي چې
جو بایدن مېرمن دا هم را ورسېدل
د امریکا لومبي مېرمن یا خاتون اول هغه را ورسېدل تاسو لیدلې شي جیل بایدن دا مهال په سکرین باندې اوریدونکو لیدونکو
دا که کوم چې لسمشه هم دا ورسېږي چې جو بایدن
اوسنګه چې په خپل خبرو کې چې جیل بایدن سره دا ټول چې کوم مهم هغه خلک چې را بلل شوی وي
مستر سپیکر د پرزیدنت کابینټ
دا مهال دا لسمشه جو بایدن د کابینه غړي وګوندي ترازنه تاسو
خارجه
د خارجه کار وزیر انټرنټ بنګن
هم تاسو
د مهال ته نیولې ده دفاع وزیر هم تاسو لیدلی شئ او سره د خزانه وزیر هم تاسو لوید آستن دا اول چې ونه دا ولسمشر جو بایدن میرمن جیل بایدن راغله ورپسې دا تاسو د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابینه غړي ویني چې دا روان دي په دې پسې بیا ولسمشر راشي نو دا او خټک سه مونږ به هم د ته چمتو سو چې کله امریکا ولسمشر راشي نو موږ بیا ورزو خدای غدي چې تاکل شو چې نه به جي دا وینا وکړي یو لکه مخه او دا د ترانسپورت وزیر تاسو هم کتلې شي چې دا مهال د سکرین د امریکا چې کوم د امریکا د ترانسپورت وزیر د دې کوته لکه په امریکا کې ورته سیکرټری ولې کی نه خو موږ ته منیسټر وایي دا پیټ بوټیج
وزیر
وایي موږ ته وزیر وایي پیټ بوټیج او دا ورسره د الیهاندرو مایورکس تاسو کته شي په سکرین باندې وساروي خو نه ښکاري خو د دې نورانی او شار نه غاړي لکه ښکاري دا پیټ بوټیج دي چې دا د مواصلاتو وزیر د ترانسپورت دا ګومان کوم الیهاندرو مایورکس دی چې هم د امریکا د وداوی چې د هم د امریکا د
سپریم کورټ
چې کوم یو
وان سیکټری هم
راغله او دا شان او دا الیهاندرو مایورکس چې دی هم تاسو یې د ایمیګریشن دا ټول د هر سره کوم مشر دی او دا شان یو ټول را روان دي مونږه پکې ګورو چې نامه په نامه وایو چې ول چې ټول یو شان ولر دي نو
مخه خاصن دی چې نن به تاسو ورته تاسو
دا الیهاندرو مایورکس دی چې تاسو یې کتلې شي او دا د شان دا سپریم کورټ جسټیس
وایو دا ولنه استولار
نه فلکس فلګه شیخ بشیبک خټک سے تاسو زمون سره کنه خبرې کو فتا سو
روز ما مو قتل شروع کړ
او بس بالکل
لارم وای چې د سیډاک ته
وو او د دې بیا خټک سے د سکیورټي یا امنیت هم یو لوی غوی چې کوم
چیلنج وي
چیلنج وي د واشنگټن ډي سي کې وو
ټولیږي
دا خو ګوري ډیر زیات لکه سکیورټي په لحاظ خو د ایجنسیو لپاره ټولو کې لکه بیزی ورځ وي لکه چې دومره زیات وی آی پی موومنٹ یا وی وی آی پی موومنٹ چې کم ته وای چې کم لکه اعلی ترین قیادت دا هغه خلک دي چې کم امریکا نه چلی دا هغه خلک دي چې چا اثر په پوره نړۍ دی لہذا د دې چې کم حفاظت دی هغه هم ما عمر وی هغه ما عمر خیال ساتل کیږي او دا چې هغه د پاره خصوصي چې کم ګامونه وی هغه 100 میاشتې اول کیږي او هغه د پاره پوره او پلانینګ کیږي نو ځکه دا نن ورځ نن ورځ دا څومره خلک چې په دې ودانې کې ناشې د وخت دا اټول د نړۍ طاقتور ترین خلکو کې راځي دا په اقتصاد په لحاظ په سیاست په لحاظ په فوجي طاقت په لحاظ هر لحاظ سره کتا سو غوري نو مختلف اړخو سره کتا سو غوري نو دا ډېر طاقتور خلک دي چې چا دلته په امریکا کې د عام امریکني په ژوند باندې ډېر زیات اثر دی چې کم کې زو تاسو زکه شامل یو چې ګراني کیږي نو بیا موږ دې په لګورو جديد لا سو شو قرضاني کیږي به او چاو دې دلا سره خشول حالات نو زکه د دې چې کم کردار دی هغه په قومي ژوند کې ډېر زیات مهم دی دلته کې نو زکه د دې چې کم حفاظت دی د دې چې کومه سکیورټي ده دا همیشه د پاره یو چیلنجینګ حالت هم ده چې دلته کې داسې واقعیت پېښ نه شوې دي اول هم د امریکې په تاریخ کې نو زکه هم هغه په یعنی هغه سوچ سره دا خبره ذهن کې ساتل کیږي چې دوه خلکو چکل موومېنټ کیږي لکه صدر د سپینې ماڼې نه د کانګرس ودانې ته راځي نو صفه فاصله ډېر زیات نه ده دا د چې د هغه فاصله حفاظت په یو داسې ورس شهر چا ته معلومه ده چې صدر بنن دی لار به تیریږي هغه به ډېر زیات وي بالکل همدغه حال د فوج مشرانو د سپریم کورټ ججانو همدغه شانت د کابینې مشرانو د سنا ډېر اټول غړي لکه امریکې کې سېنېټر ډېر لوی طاقتور سړي همدغه شانت د کانګرس چې کم د هاوس اف ریپرزنټېټیو چې کم غړي دي دا هم ډېر زیات طاقتور خلک دي ځکه چې د دې امریکې په حکومت کې ډېر لوی کردار او ډېر مضبوط کردار دی ځکه چې امریکې اساسي قانون سره ته جوړ دي چې د کې چیکس اند بیلانسز ډېر زیات دي یعنی که یو طرف ته کانګرس سره ډېر طاقت دی نو بیا صدر سره
او خټک سے پولیس مشر جو بایدن د کتلې شي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د کانګرس د ګډي غونډې وینا لپاره د مهال راغلي تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ په یو سوشي بو کې به هم دوی خپل وینا شروع کړي
او اوس په مهال کې سره سلام دعا کوي
جوړ پخیر جوړ پخیر ورسره کوي او د ټولو حال احوال د مهال امریکا ولسمشر جو بایدن تاسو لیدلی شئ په خپل سکرینز باندې د کانګرس د دوانو ایمانونو غړي وغونډې ته د وینا چې کوم د سټیټ اف د یونین ورته ویل کېږي د لپاره روانې خو دا مهال د ټولو سره خپل غجو په خیر دی
او په لاندې شیبو کې به وینډا هم شروع شي خدا ژوندې باندې باندې تاسو ته په د بشیرین په دال ځانګړې خبرونه کې د تاسو سره خبرونه کې تاسو سره په ژوندې باندې شریکو د نن شپې دا مهمه غونډه ده چې ټول امریکا ورته سترګې په لار دی. امریکا ولسته څنګه وای چې ټول نړۍ هم و دا غویناته منتظر دي. فخرو النساء چې یو افغانه میرمنه داغه هم خپل تمی وایو چې وړاندې کړل چې هغه ستامه لري د ولسمشر جو بایدن په دوی ناسخه او داسې وانه چې ډېری خلک تمی لري.
او دا سره ولسمشر جو بایدن سره تاسو د ایوان اکثریتي چې کوم مشر ورته ویل کیږي چک شومره هم لیدل شي ورسره د ماینورټی کوم مشر دی میچ مکانن هغه هم تاسو لیدل شي چې ورسره را روان دي شاته د ولسمشر جو بایدن سره. شیلا جکسن ګومان کوم د شانو خو شیلا جکسن ښکاریده ګومان کوم چې شیلا جکسن یو واستي راشل چاته راوند د کانګرس ایوري ده او شیلا بالکل د شیلا جکسن واسته مخنه نیول د لپاره به شوم ښکاری د ټول سره دی سلام دوه کوي دا مخال از چې بکی څوک څوک جنم د ټول ما انا نمونه بکی اخلم جو منشن سره خبرې کوي د نوراندی مارجری ټیلر گرین سره خبرې وکړي چې هغه د ټرمپ یو لوی پلوه ده او حمایتي ده. بیا ورسره دا چک شومر ورسره څنګه ته ولاړ دی او دونکو ته یو ځلې بیا وایو چې امریکا صدر ولسمشر جو بایدن دا مهال د کانګرس د ځوانو مانونو غړي وړي د وینا لپاره روان دي چې دوی په هر کال هر یو د امریکا ټول ولسمشران دا وینا کوي سټیټ اف د یونین په نوم باندې دا وینا وي او دا کالی چې دی نو د امریکا ولسمشر جو بایدن دا وینا ځکه هم مهمه ده د خو ډېر نکات کې چې مهمه وینا ده خو دا ولسمشر جو بایدن د دې لومړۍ مودې اخري وینا تاسو کې تللی شئ چې خلک وسره سلفي اني مخلي
سنور مور کال فور مور ييرز
دا دیموکراتیک پارټي چې کوم کړي دي نو هغه په دمهال
ناروي په تالار کې چې هغه یعنی وايي چې څلور نور کال هم دی غواړي چې پولیس مشر جو بایدن ویني د نشان د څو کوډ دي ځاندي
دا ټول د سپریم کورټ ججان دي او سر چیف جسټیس جان رابرټس Gorsuch, Brett Kavanaugh, Ketanji Brown Jackson, Manashan Noor Hum Gali. Tasu Wasara, Ulasmashar Sara Shata, پخوانی سپیکر نانسی پلوسی هم لیدل شي. سینیټر د کانګرس د کمیټو غړو او د مشرانو سره هم خبرې اترې کوي او دغه شان خلار خلار به پوډیم ته ورځي. اولته نو بیا خپله وینا کوي کلنی وینا. د امریکا خټک صاحب تاسو هم موجود یې زموږ سره، تاسو به وینئ لاړ سر؟
جی بالکل، زه ګورم لګې.
تاسو څه ویل غواړئ پکې چې ترسو ولسمشر وینا پیلېږي؟
ما تاسو ته اولم عرض کړی و چې دې کې به تاسو ته سیاست ښکاري، ځکه چې ګوري امریکې چې کوم الیکشن وخت دا د سیاست عروج وي، نو تاسو ته دا نارو کې اوس کار شول چې فور مور ایئرز نارې لګېدلې د هغه خلکو چې چا تعلق یعنی د کانګرس هغه غړو چې چا تعلق د ډیموکراتیک پارټۍ سره دی یعنی صدر بایدن پارټۍ سره دی، نو هغه هم د کناره والے چې دوی ته څلور کاله و نورم ورکو، نو دا تاسو ته دلته نه هغه ښکاري د ما تاسو ته دا وویل چې دی کې نن وینا ځکه ډېر زیاته مهمه ده، هغه کې یو ډېره لویه حواله د امریکې کې روان سیاست او روان چې کوم نو پنځم نومبر باندې چې کوم دلته به صدارتي انتخابات کیږي هغه دي، نو هغه تاسو ته دلته ښکاري ګورو به دا چې د صدر امید هغه باندې چې کوم سیزن ته لګوته خیال پکار دی چې وکړو په دې وینا کې، نو هغه ده چې صدر باډي لینګویج څنګه دی یعنی هغه څومره پورې اعتماد دي، هغه ډېر صدر بایدن په دې ودانه کې پنځه دېرش کاله پاتې شوی دی.
خټک صاحب زموږ سره صحیح؟
جی جی.
Good evening. Good evening. If I were smart, I'd go home now. Mr. Speaker, Madam Vice President, members of Congress, my fellow Americans, in January 1941, Franklin Roosevelt came to this chamber to speak to the nation, and he said, I address you at a moment unprecedented in the history of the Union. Hitler was on the march. War was raging in Europe. President Roosevelt's purpose was to wake up Congress and alert the American people that this was no ordinary time. Freedom and democracy were under assault in the world. Tonight, I come to this same chamber to address the nation. Now, it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack at both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. But Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, Assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Now, my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. America is a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. I'm going to stand up. Welcome. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen. I say this to Congress. We have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. In a literal sense, history is watching. History is watching. Just like history watched 3 years ago on January 6th. Yeah. When insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Many of you are here on that darkest of days. We all saw with our own eyes the insurrectionists were not patriots. They'd come to stop the peaceful transfer of power, to overturn the will of the people. January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a great, gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed. America stood. America stood strong, and democracy prevailed. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win. Ever since being elected to office, I ask all of you, without regard to party, to join together and defend democracy. Remember your oath of office is defending against all threats, foreign and domestic. Respect. Respect free and fair elections. Restore trust in our institutions. And make clear political violence has absolutely no place, no place in America, zero place. Again, it's not hyperbole to suggest history is watching. are watching. Your children and grandchildren will read about this day and what we do. History is watching another assault on freedom. Joining us tonight is Latoya Beasley, a social worker from Birmingham, Alabama. 14 months ago, she and her husband welcomed a baby girl thanks to the miracle of IVF. She scheduled treatments to have that second child, but the Alabama Supreme Court shut down IVF treatments across the state, unleashed by a Supreme Court decision overturning Roe v. Wade. She was told her dream would have to wait. What her family had got through should never have happened. Unless Congress acts, it could happen again. So tonight, let's stand up for families like hers. To my friends across the aisle, don't keep this waiting any longer. Guarantee the right to IVF. Guarantee it nationwide. Like most Americans, I believe Roe v. Wade got it right. I thank Vice President Harris for being an incredible leader defending reproductive freedom and so much more. Thank you. My predecessor came to office determined to see Roe v. Wade overturned. He's the reason it was overturned, and he brags about it. Look at the chaos that has resulted. Joining us tonight is Kate Cox, the wife and mother from Dallas. She's become pregnant again and had a fetus of a fatal condition. Her doctor told Kate that her own life and her ability to have children in the future were at risk if she didn't act. Because Texas law banned her ability to act, Kate and her husband had to leave the state to get what she needed. What her family got through should have never happened as well, but it's happening in too many others. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Look, it's a decision to overturn Roe v. Wade. The Supreme Court majority wrote the following, and with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you get right about that. Turning Roe v. Wade have no clue about the power of women. But they found out when reproductive freedom was on the ballot, we won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Folks, America cannot go back. I'm here tonight to show what I believe is the way forward, because I know how far we've come. 4 years ago, next week, before I came to office, the country was hit by the worst pandemic and the worst economic crisis in a century. Remember the fear, record losses. Remember the spikes in crime and the murder rate, raging virus that took more than 1 million American lives of loved ones, millions left behind. A mental health crisis of isolation and loneliness. A president, my predecessor, fail the most basic presidential duty that he owes to American people, the duty to care. I think that's unforgivable. I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news, but in 1,000 cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told. the story here. Tell it here and now. America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans, to make every sure everyone has a fair shot, and we leave no one, no one behind. The pandemic no longer controls our lives. The vaccines that saved us from COVID are now being used to beat cancer, turning setback into comeback. That's what America does. That's what America does. Folks, my inherited economy is on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years, a record, a record. Unemployment at 50-year lows. A record 16 million Americans are starting small businesses, and each one is a literal act of hope. With historic job growth and small business growth for Black and Hispanics and Asian Americans, 800,000 new manufacturing jobs in America and counting. Where is it written we can't be the manufacturing capital of the world? We are, we will. More people have health insurance today. More people have health insurance today than ever before. The racial wealth gap is as small as it's been in 20 years. Wages keep going up. Inflation keeps coming down. Inflation has dropped from 9% to 3%, the lowest in the world, and tending lower. The landing is and will be soft. And now, instead of importing foreign products and exporting American jobs, we're exporting American products and creating American jobs right here in America, where they belong. And it takes time, but the American people are beginning to feel it. Consumer studies show consumer confidence is soaring. Buy America has been the law of the land since the 1930s. Past administrations, including my predecessor, including some Democrats as well in the past, failed to buy American. Not anymore. On my watch, federal projects that you fund, like helping build American roads, bridges, and highways, will be made with American products and built by American workers. Creating good-paying American jobs. And thanks to our CHIPS and Science Act, the United States is investing more in research and development than ever before. During the pandemic, a shortage of semiconductors, chips, that drove up the price of everything from cell phones to automobiles. And by the way, we invented those chips right here in America. Well, instead of having to import them, private companies are now investing billions of dollars to build new chip factories here in America, creating tens of thousands of jobs, many of those jobs paying $100,000 a year and don't require a college degree. In fact, my policies have attracted $650 billion in private sector investment in clean energy, advanced manufacturing, creating tens of thousands of jobs here in America. And thanks to our bipartisan infrastructure law, 46,000 new projects have been announced all across your communities. And by the way, I noticed some of you have strongly voted against it, or they're cheering on that money coming in. I like it. I'm with you. I'm with you. If any of you don't want that money in your district, just let me know. Modernizing our roads and bridges, ports and airports, public transit systems. Removing poisonous lead pipes so every child can drink clean water without risk of brain damage. Providing affordable, Affordable high-speed internet for every American, no matter where you live, urban, suburban, or rural communities, in red states and blue states. Record investments in tribal communities because of my investment in family farms. Because I invested in family farms led by my Secretary of Agriculture, who knows more about this than anybody I know, we're better able to stay in the family for those farms and their children and grandchildren. We don't have to leave home to make a living. It's transformative. The great comeback story is Belvidere, Illinois, home to an auto plant for nearly 60 years. Before I came to office, the plant was on its way to shutting down. Thousands of workers feared for their livelihoods. Hope was fading. Then I was elected to office, and we raised the Belvidere repeatedly with auto companies, knowing unions would make all the difference. The UAW worked like hell to keep the plant open and get these jobs back, and together we succeeded. Instead of auto factories shutting down, auto factories reopening, a new state-of-the-art battery factory is being built to power those cars there at the same time. The folks of Belvidere, I say, instead of your town being left behind, your community is moving forward again. Because instead of watching auto jobs of the future go overseas, 4,000 union jobs with higher wages are building the future in Belvidere right here in America. Here tonight is UAW President Sean Fain, a great friend and a great labor leader. Sean, where are you? Stand up. And Dawn Sims, a third-generation worker, UAW worker at Belvidere. Sean, I was proud to be the first president to stand on the picket line, and today Dawn has a good job in her hometown, providing stability for her family and pride and dignity as well. Showing once again, Wall Street didn't build America. They're not bad guys. They didn't build it, though. The middle class built the country, and unions built the middle class. I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. That's you, the American people. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger. Tonight, I want to talk about the future of possibilities that we can build together. A future where the days of trickle-down economics are over, and the wealthy and the biggest corporations no longer get to allow the tax breaks. And by the way, I understand corporations. I come from a state that has more corporations invested than every one of your states in the state of the United States combined. And I represented it for 36 years. I'm not anti-corporation, but I grew up in a home where trickle-down economics didn't put much on my dad's kitchen table. That's why I determined to turn things around so middle class does well. When they do well, the poor have a way up, and the wealthy still do very well. We all do well. And there's more to do to make sure you're feeling the benefits of all we're doing. Americans pay more for prescription drugs than anywhere in the world. It's wrong, and I'm ending it. For the law that I proposed and signed, not one of you Republican buddies voted for it, we finally beat Big Pharma. Instead of paying $400 a month or thereabouts for insulin, with diabetes, and it only costs $10 to make. They only get paid $35 a month now and still make a healthy profit. And I want to... But what to do next? I want to cap the cost of insulin at $35 a month for every American who needs it. Everyone. For years, people have talked about it, but finally we got it done and gave Medicare the power to negotiate lower prices on prescription drugs, just like the VA is able to do for veterans. That's not just saving seniors money. It's saving taxpayers money. We cut the federal deficit by $160 billion. Because Medicare will no longer have to pay those exorbitant prices to Big Pharma. This year, Medicare is negotiating lower prices for some of the costliest drugs on the market to treat everything from heart disease to arthritis. It's now time to go further and give Medicare the power to negotiate lower prices for 500 different drugs over the next decade. They're making a lot of money, guys. And they'll still be extremely profitable. We'll not only save lives, it will save taxpayers another $200 billion. Starting next year, the same law caps total prescription drug costs for seniors on Medicare at $2,000 a year. Even for expensive cancer drugs, it costs $10,000, $12,000, $15,000. I want to cap prescription drug costs at $2,000 a year for everyone. Yeah. Folks, I'm going to get in trouble for saying that, but if you want to get an Air Force One and fly to Toronto, Berlin, Moscow, I mean, excuse me, and it, well, even Moscow, probably. And bring your prescription with you, and I promise you I'll get it for you for 40% the cost you're paying now. Same company, same drug, same place. Folks, the Affordable Care Act, the old Obamacare, it's still a very big deal. You can no longer be denied health insurance because of pre-existing condition. Well, my predecessor and many in this chamber want to take this prescription drug away by repealing the Affordable Care Act. I'm not going to let that happen. We stopped you 50 times before and we'll stop you again. In fact, I'm not only protecting it, I'm expanding it. They enacted tax credits of $800 per person per year, reduced health care costs for millions of working families. That tax credit expires next year. I want to make that savings permanent. Yeah. To state the obvious, women are more than half our population, but research on women's health has always been underfunded. That's why we're launching the first-ever White House initiative on women's health research, led by Jill, doing an incredible job as First Lady. We'll pass my plan for $12 billion to transfer women's health research and benefit millions of lives all across America. I know the cost of housing is so important to you. If inflation keeps coming down, mortgage rates will come down as well, and the Fed acknowledges that. But I'm not waiting. I want to provide an annual tax credit that will give Americans $400 a month for the next 2 years as mortgage rates come down, to put toward their mortgages when they buy their first home or trade up for a little more space. Just for 2 years. And my administration is also eliminating title insurance on federally backed mortgages. When you refinance your home, You can save $1,000 or more as a consequence. For millions of renters, we're cracking down on big landlords who use antitrust law, who break antitrust laws by price fixing and driving up rents. We've cut red tape so builders can get federally financing, which is already helping build a record 1.7 million new housing units nationwide. Now pass. Now pass and build and renovate 2 million affordable homes and bring those rents down. To remain the strongest economy in the world, we need to have the best education system in the world. And I, like I suspect all of you, want to give a child, every child, a good start by providing access to preschool for 3 and 4 years old. You know, I think I pointed out last year that children coming from broken homes where there's no books, they're not read to, not spoken to very often, start school, kindergarten or first grade, having heard a million fewer words spoken. Well, studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school, go on to earn a 2- and 4-year degree, no matter what their background is. I met a year and a half ago with the leaders of the Business Roundtable. They were mad that they were angry. I said, well, they were discussing why I wanted to spend money on education. I pointed out to them, as vice president, I met with over 182 of those folks. Don't hold me to the exact number. And I asked them what they need most, the CEOs. And you've had the same experience on both sides of the aisle. They say a better educated workforce, right? So I looked at them, and I say, I come from Delaware. DuPont used to be the 8th largest corporation in the world. And every new enterprise they bought, they educated the workforce to that enterprise. But none of you do that anymore. Why are you angry with me providing you the opportunity for the best educated workforce in the world? And they all looked at me and said, I think you're right. I want to expand high-quality tutoring and summer learning to see that every child learns to read by third grade. I'm also connecting local businesses and high schools so students get hands-on experience and a path to good-paying job, whether or not they go to college. And I want to make sure the college is more affordable. Let's continue increasing the Pell Grants to working and middle-class families and increase record investments in HBCUs and minority-serving institutions, including Hispanic institutions. And I was told I couldn't universally just change the way in which we dealt with student loans. I fixed 2 student loan programs that already existed to reduce the burden of student debt for nearly 4 million Americans, including nurses, firefighters, and others in public service. Like Keenan Jones, a public educator from Minnesota, who's here with us tonight. Keenan, where are you? Keenan, thank you. He's educated hundreds of students so they can go to college. Now he's able to help, after debt forgiveness, get his own daughter to college. And folks, look. Such relief is good for the economy because folks are now able to buy a home, start a business, start a family. While we're at it, I want the public school teachers a raise. By the way, the first couple of years, we cut the deficit. Now, let me speak to the question of fundamental fairness for all Americans. I've been delivering real results in fiscally responsible ways. We've already cut the federal deficit. We've already cut the federal deficit over $1 trillion. I signed the bipartisan deal to cut another $1 trillion in the next decade. It's my goal to cut the federal deficit another $3 trillion by making big corporations and very wealthy finally beginning to pay their fair share. Look, I'm a capitalist. If you want to make or can make a million or millions of bucks, that's great. Just pay your fair share in taxes. A fair tax code. It's how we invest things to make this country great. Healthcare, education, defense, and so much more. But here's the deal. The last administration enacted a $2 trillion tax cut. Overwhelmingly benefit the top 1%, the very wealthy and the biggest corporation. And exploded the federal deficit. They added more to the national debt than any presidential term in American history. Check the numbers. Folks at home, does anybody really think the tax code is fair?
No!
Do you really think the wealthy and big corporations need another $2 trillion tax break?
No!
I sure don't. I'm going to keep fighting like hell to make it fair. Under my plan, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in federal taxes. Nobody, not one penny. And they haven't yet. In fact, the child tax credit I passed during the pandemic cut taxes for millions of working families and cut child poverty in half. Restore that child tax credit. No child should go hungry in this country. The way to make the tax code fair is to make big corporations and the very wealthy begin to pay their fair share. Remember in 2020, 55 of the biggest companies in America made $40 billion and paid zero in federal income tax. Zero. Not anymore. Thanks to the law I wrote and we signed, big companies have to pay a minimum of 15%. But that's still less than working people pay in federal taxes. It's time to raise corporate minimum tax to at least 21%. So every big corporation finally begins to pay their fair share. I also want to end tax breaks for big pharma, big oil, private jets, massive executive pay when it's only supposed to be $1 million that could be deducted. They can pay them $20 million if they want, but deduct $1 million. End it now. You know, there are 1,000 billionaires in America. You know what the average federal tax is for those billionaires? No. They're making great sacrifices, 8.2%. That's far less than the vast majority of Americans pay. No billionaire should pay a lower federal tax rate than a teacher, a sanitation worker, or a nurse. I propose a minimum tax for billionaires of 25%, just 25%. You know what that would raise? That would raise $500 billion over the next 10 years. And imagine what that could do for America. Imagine a future with affordable child care. Millions of families can get they need to go to work to help grow the economy. Imagine a future with paid leave, because no one should have to choose between working and taking care of their sick family member. Imagine a future of home care and elder care. And people living with disabilities so they can stay in their homes and family caregivers can finally get the pay they deserve. Tonight, let's all agree once again to stand up for seniors. Many of my friends on the other side of the aisle want to put Social Security on the chopping block. If anyone here tries to cut Social Security, Medicare, or raise the retirement age, I will stop you. The working people The working people who built this country pay more into Social Security than millionaires and billionaires do. It's not fair. We have two ways to go. Republicans can cut Social Security and give more tax breaks to the wealthy. That's the proposal. Oh, no. You guys don't want another $2 trillion tax cut? I kind of thought that's what your plan was. Well, that's good to hear. You're not going to cut another $1 trillion for the super wealthy. That's good to hear. I'll protect and strengthen Social Security and make the wealthy pay their fair share. Raise prices to pad their profits, charging more and more for less and less. That's why we're cracking down on corporations engaged in price gouging and deceptive pricing, from food to health care to housing. In fact, the snack companies think you won't notice if they change the size of the bag and put a hell of a lot fewer — same size bag, put fewer chips in it. No, I'm not joking. It's called shrinkflation. Pass Bobby Casey's bill and stop this. I really mean it. You probably all saw that commercial on Snickers bars. You get charged the same amount, and you got about, 10% fewer Snickers in it. Look, I'm also getting rid of junk fees, those hidden fees at the end of your bill that are there without your knowledge. My administration announced we're cutting credit card late fees from $32 to $8. Banks and credit card companies are allowed to charge what it costs them to instigate the collection. And that's more a hell of a lot, like $8 and 30-some dollars. They don't like it. The credit card companies don't like it. But I'm saving American families $20 billion a year with all the junk fees I'm eliminating. Folks at home, that's why the banks are so mad, is $20 billion in profit. I'm not stopping there. My administration has proposed rules to make cable, travel, utilities, and online ticket sellers tell you the total price up front so there are no surprises. It matters. It matters. And so does this. In November, my team began serious negotiation with a bipartisan group of senators. The result was a bipartisan bill with the toughest set of border security reforms we've ever seen. Oh, you don't think so? Oh, you don't like that bill, huh? That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. That bipartisan bill would hire 1,500 more security agents and officers, 100 more immigration judges, help tackle the backload of 2 million cases, 4,300 more asylum officers, and new policies so they can resolve cases in 6 months instead of 6 years now. What are you against? High-tech drug detection machines to significantly increase the ability to screen and stop vehicles smuggling fentanyl into America. That's killing thousands of children. This bill would save lives and bring order to the border. It would also give me and any new president new emergency authority to temporarily shut down the border when the number of migrants at the border is overwhelming. The Border Patrol Union has endorsed this bill. The Federal Chamber of Commerce is You're saying low. Look at the facts. I know you know how to read. I believe that given the opportunity for a majority in the House and Senate would endorse the bill as well, a majority right now. But unfortunately, politics has derailed this bill so far. I'm told my predecessor called members of Congress and the Senate to demand they block the bill. He feels a political win. He viewed it as would be a political win for me and a political loser for him. It's not about him. It's not about me. I'd be a winner, not really. Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand. But look, if we change the dynamic at the border, people pay these smugglers $8,000 to get across the border because they know if they get by, if they get by and let into the country, it's 6 to 8 years before they have a hearing. And it's worth it taking the chance of the $8,000. But if it's only 6 weeks, the idea is it's highly unlikely that people will pay that money and come all that way, knowing that they'll be able to be kicked out quickly. Folks, I would respectfully suggest my Republican friends owe it to the American people, get this bill done. We need to act now. And if my predecessor is watching, instead of paying politics and pressuring members of Congress to block the bill, join me in telling the Congress to pass it. We can do it together. But that's what he apparently hears what he will not do. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith. Unlike my predecessor, on my first day in office, I introduced a comprehensive bill to fix our immigration system. Take a look at it, as all these and more. Secure the border. Provide a pathway to citizenship for dreamers. And so much more. But unlike my predecessor, I know who we are as Americans. We're the only nation in the world with a hardened soul that draws from old and new. Home to Native Americans and ancestors have been here for thousands of years. Home to people of every place, from every place on earth. They came freely. Some came in chains. Some came when famine struck, like my ancestral family in Ireland. Some to flee persecution, to chase dreams that are impossible anywhere but here in America. That's America. And we all come from somewhere. But we're all American. Look, folks, we have a simple choice. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. A transformational moment in history happened 59 years ago today in Selma, Alabama. Hundreds of foot soldiers for justice marched across the Edmund Pettus Bridge, named after the Grand Dragon of the Ku Klux Klan, to claim their fundamental right to vote. They were beaten, they were bloody, and left for dead. Our late friend and former colleague John Lewis was on that march. We miss him. Joining us tonight are other marchers, both in the gallery and on the floor, including Betty Mae Fikes, known as the Voice of Selma. The daughter of gospel singers and preachers, she sang songs of prayer and protest on that bloody Sunday to help shake the nation's conscience. 5 months later, the Voting Rights Act passed and was signed into law. Thank you. Thank you, thank you, thank you. But 59 years later, their force has taken us back in time. Voter suppression, election subversion, unlimited dark money, extreme gerrymandering. John Lewis is a great friend to many of us here. But if you truly want to honor him and all the heroes who marched with him, then it's time to do more than talk. Pass the Freedom to Vote Act, the John Lewis Voting Rights Act. And stop denying another core value of America, our diversity across American life. Banning books, it's wrong. Instead of erasing history, let's make history. I want to protect fundamental rights. Pass the Equality Act. And my message to transgender Americans, I have your back. Pass the PRO Act for workers' rights. Raise the federal minimum wage, because every worker has a right to a decent living more than $7 an hour. We're also making history by confronting the climate crisis, not denying it. I don't think any of you think there's no longer a climate crisis. At least I hope you don't. I'm taking the most significant action ever on climate in the history of the world. I'm cutting our carbon emissions in half by 2030, creating tens of thousands of clean energy jobs, like the IBEW workers building and installing 500,000 electric vehicle charging stations. Conserving 30% of America's lands and waters by 2030. And taking action on environmental justice, fence line communities smothered by the legacy of pollution. In pattern after the Peace Corps and America Corps, I launched the Climate Corps to put 20,000 young people to work in the forefront of our clean energy future. I'll triple that number in a decade. To state the obvious, all Americans deserve the freedom to be safe. And America is safer today than when I took office. The year before I took office, murder rates went up 30%. 30% they went up. The biggest increase in history. It was then, through my American Rescue Plan, which every American voted against, I might add, we made the largest investment in public safety ever. Last year, the murder rate saw the sharpest decrease in history. Violent crime fell to one of its lowest levels in more than 50 years. But we have more to do. We have to help cities invest in more community police officers, more mental health workers, more community violence interventions. Give communities the tool to crack down on gun crime, retail crime, and carjacking. Keep building trust, as I've been doing, by taking executive action on police reform and calling for it to be the law of the land. Directing my cabinet to review the federal classification of marijuana and expunging thousands of convictions for the mere possession, because no one should be jailed for simply using or having on their record. Take on crimes of domestic violence. I'm ramping up the federal enforcement of the Violence Against Women Act that I proudly wrote when I was a senator, so we can finally end the scourge against women in America. There are other kinds of violence I want to stop. With us tonight is Jasmine, whose 9-year-old sister Jackie was murdered with 21 classmates and teachers in elementary school in Uvalde, Texas. Very soon after that happened, Jill and I went to Uvalde for a couple of days. We spent hours and hours with each of the families. We heard their message, so everyone in this room, in this chamber, could hear the same message.
the constant refrain, and I was there for hours meeting with every family. They said, do something. Do something. Well, I did do something by establishing the first ever Office of Gun Violence Prevention in the White House, but the Vice President is leading the charge. Thank you for doing it. Meanwhile, my predecessor told the NRA he's proud he did nothing on guns when he was president. Oof. After another shooting in Iowa recently, he said, when asked what to do about it, he said, just get over it. There's his quote, just get over it. I say, stop it. Stop it, stop it, stop it. I'm proud we beat the NRA when I signed most significant gun safety law in nearly 30 years because of this Congress. We now must beat the NRA again. I'm demanding a ban on assault weapons and high-capacity magazines. Pass universal background checks. None of this. None of this. I taught the Second Amendment for 12 years. None of this violates the Second Amendment or vilifies responsible gun owners. You know, as we manage challenges at home, we're also managing crises abroad, including in the Middle East. I know the last 5 months have been gut-wrenching for so many people, for the Israeli people, for the Palestinian people, and so many here in America. This crisis began on October 7th with a massacre by a terrorist group called Hamas, as you all know. 1,200 innocent people, women and girls, men and boys, slaughtered after enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people since the Holocaust, and 250 hostages taken. Here in this chamber tonight, our families whose loved ones are still being held by Hamas, I pledge to all the families that we will not rest until we bring every one of your loved ones home. We also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians and others around the world. Israel has a right to go after Hamas. Hamas ended this conflict by releasing hostages, laying down arms, could end it by releasing the hostages, laying down arms, and surrendering those responsible for October 7th. But Israel has a added burden because Hamas hides and operates among the civilian population like cowards under hospitals, daycare centers, and all the like. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. This war has taken a greater toll on innocent civilians than all previous wars in Gaza combined. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocents, women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighbors in rubble, cities in ruin, families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I've been working nonstop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released, all the hostages released, to get the hostages home and ease the intolerable and humanitarian crisis and build toward something more enduring. The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. And Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza and ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. And they're announcing they're going to have a crossing in northern Gaza. To the leadership of Israel, I say this. Humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. And I say this as a lifelong supporter of Israel. My entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president to visit Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees that Palestinians can live in peace with peace and dignity. And there's no other path that guarantees peace between Israel and all of its neighbors, including Saudi Arabia, with whom I'm talking. Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran. That's why I built a coalition of more than a dozen countries to defend international shipping and freedom of navigation in the Red Sea. I've ordered strikes to degrade the Houthi capability and defend U.S. forces in the region. As Commander-in-Chief, I will not hesitate to direct further measures to protect our people and our military personnel. For years, I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America's falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, the Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. Frankly, for all this tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter, than any time as well. Here at home, I've signed over 400 bipartisan bills. But there's more to pass my unity agenda. Strengthen penalties on fentanyl trafficking. You don't want to do that, huh? Pass bipartisan privacy legislation to protect our children online. Harness the promise of AI to protect us from peril. Ban AI voice impersonations and more. And keep our truly sacred obligation to train and equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home and when they don't. That's why the strong support and help of Dennis and the VA, I signed the PACT Act, one of the most significant laws ever, helping millions of veterans exposed to toxins who now are battling more than 100 different cancers. Many of them don't come home, but we owe them and their families support. We owe it to ourselves to keep supporting our new health research agency called ARPA-H. And remind us that we can do big things, like end cancer as we know it, and we will. Let me close with this. I know you don't want to hear any more, Lindsay, but I got to say a few more things. I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces and the battle for the soul of our nation, between those who want to pull America back to the past and those who want to move America into the future. My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy, a future based on core values that have defined America: honesty, decency, dignity, equality, to respect everyone, to give everyone a fair shot, to give hate no safe harbor.
Thank you.